د مینې پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې د نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما ګرانو ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسله کې مونږ تاسو ته هرکلی وایو. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې یو ځل بیا تاسو سره یو او تاسو زموږ دا پروګرام اورئ.
زما ملګرو، زما له طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. تاسو ته یاد دی چې په تیر شوي پروګرام کې مونږ سره یو میلمم شرکت کړی و او نن بیا مونږه غلا دې پروګرام ته دعوت ورکړی دی.
تاسو به دا سوچ کوئ چې مونږه غلا ولې دعوت ورکړی دی؟ نو دا چې کله تاسو دا پروګرام واورئ نو تاسو ته پته ولګي.
زما ملګرو، مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو نوی امید پروګرامونو سلسله کې دا پروګرام یو ځل بیا اورئ. په تیره شوې هفته کې مونږ تاسو ته ویلو چې زمونږ یوې ملګري مونږ ته ټلیفون کړو او هغه مونږ ته ویلو چې تاسو د پیغلو جنکو د پاره هم څه پروګرامونه وړاندې کوي او دا غیم وعده نه دی شوې. نو په دې وجه باندې هغه د واده په باره کې، د یو ښه خاوند موندلو یا د لټولو په باره کې زمونږ نه معلومات غوښتیو.
نو مونږ سوچ کوو چې دا خو یو زبردسته موضوع ده، ځکه چې زمونږ ډېرې خویندې داسې دي چې هغه د یو ښه خاوند پلټونکي دي. نو په دې وجه مونږ نن ندیم له دعوت ورکړی دی چې هغه مونږ ته خپل خیالات وړاندې کړي.
ندیم، السلام علیکم، مونږ تاسو ته هرکلی وایو.
وعلیکم السلام، ډېره مهرباني.
مونږ ډېر زیات خوشاله یو چې تاسو دلته رالی. زمونږ دا پروګرامونه خاص طور باندې د ښځو دپاره دي، خو مونږ ته معلومه ده چې زمونږ ډېر رونه دا پروګرامونه اوري. ندیم، زه غواړم چې ستاسو نه یو تپوس وکم، تاسو ولې زمونږ دې پروګرام ته رالی؟
ملایکی خورې، دا خو ډېر آسان سوال دی. لکه څنګه چې تالک سات مخ کې ویل چې نن زمونږ موضوع د یو ښه خاوند موندلو یا لټولو په باره کې ده، نو دا موضوع زما د پاره ډېره خاص ده. صرف په دې وجه نه چې ګینې زما واده شوی دی او غواړم چې یو ښه خاوند جوړ شم، بلکې په دې وجه چې زه د هغه خویندو په باره کې سوچ کوم د چا چې واده نه دی شوی او زمونږ دا پروګرام اوري، او زه غواړم چې هغوی د خپل ژوند په دې خاص فیصله کې د هوښیارتیا نه کار واخلي. دا په ژوند کې د یوې ښځې دپاره د ټولو نه خاص فیصله وي. که چېرې هغه غلطه فیصله وکړي، نو کېدای شي چې د هغې ژوند ډېر ګډوډ شي. زه نه غواړم چې یو سړی یا ښځه داسې ووینم چې ژوند یې ډېر ګډوډ وي، خو دا د ژوند یو حقیقت دی چې اکثر د ښځو ژوند ډېر خراب وي.
بالکل ندیم وروره، ستا خبره صحیح ده، او مونږه خزیدا اندازه نشو لګولې چې سړی څه سوچ کوي، ځکه چې زموږ سوچ ډیر مختلف دی. ولې داسې نه ده؟
بالکل. نو په دې وجه زوز دلته یم. زما یقین دی زه به خپل خویندو لا یو څو مشورې ورکم چې هغه څنګه په ښه طریقې سره د خپل ژوند د خاص فیصله کولی شي.
بالکل ندیم وروره، سړی د سړو نه خبر وي.
هما دا رښتیا خبره ده. یو څو خبرې د سړو په باره کې بالکل رښتیا دي که مونږ په هر معاشره کې اوسېږو.
ښه، نو ته زر بیا مونږ ته د دې په باره کې ووایا.
په تېره شوې هفته کې چې کله زه دلته راغلی وم، نو مونږ د دې په باره کې خبرې کړې وې چې یو سړی خپل ځان دپاره څنګه ښځه غواړي، یا داسې کمې خوبۍ دي چې هغه په یوې ښځې کې ګوري. نو نن زه غواړم چې تاسو ته د سړو په هکله ووایم چې داسې کمې خوبۍ دي چې یوه ښځه یې په خپل خاوند کې غواړي، یا یوه ښځه څنګه خاوند غواړي. نن سبا زه خپل ګیر چاپېره ګورم، نو زه د واده داسې ډېرې رشتې وینم چې هغه د طلاق په شکل کې ختمیږي. دې سره خاوند ته، ښځې ته او خاص طور باندې ماشومانو ته ډیر تکلیف رسی او د کورنۍ نورو خلکو ته هم. ماته د دې پته ده، ځکه چې زما یو رشتہ دار د داسې حالاتو نه تیر شوی دی. دا هغه ښځې هغه پریښودو او ورته وویل چې زه نوره تا سره پاتې کېدل نه غواړم. زما ملګری ډیر کوشش وکړو چې خپله د واده رشته بچ کی، خو دا هغه ښځې بالکل نه منل او په اخیر کې زما ملګری هغه پریښوده. او ډیر خاوندان هم داسې دي چې هغوی خپلې ښځې پرېږدي، خو طلاق د سړي د پاره او دې سره سره د ښځې د پاره هم ډیر د درد او خفګان خبره ده. او اکثر بیا ښځې د خپلو ماشومانو پالنه یوازې کوي. ځینې خلک خو د واده په رشته کې تړلي وي خو ډیر زیات خفوي، او الله پاک هیڅکله هم د واده په رشته کې داسې نه غواړي. د واده نه پس زه ډیر خوشحاله ژوند تیروم، او زه غواړم چې تاسو هم داسې ژوند تیر کړئ. د واده نه پس خوشحاله ژوند د ښځې او سړي د پاره یوه تحفه او سکون دی. زما دا خواهش دی چې تاسو یو داسې خاوند خوښ کړئ، څوک چې رحم کوونکی وي، تاسو سره مینه کوي او ستاسو خیال ساتي. لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې سړي له د ښځې خیال ساتل پکار دي. د یو سړي په تور ما ته پته ده چې نور سړي څه سوچ کوي او څه محسوسوي. نو زه غواړم چې تاسو ته د هغه خوبو په باره کې ووایم کوم چې د یو ښه خاوند جوړېدو د پاره په یو سړي کې پکار وي. کله چې تاسو د یو ښه خاوند لټون کوئ، نو دا خبره یقیني کوي چې تاسو په هغه سړي کې ښه او خراب دواړه قسمه خوبو ته غور وکړئ. د هغه په باره کې دومره زر څه فیصله مه کوئ، بلکې د سوچ نه کار واخلئ او په سنجیدګۍ سره د دې په باره کې سوچ وکئ، او خپلو ملګرو او مور پلار ته هم د دې په باره کې ووایئ. الله پاک غواړي چې د واده رشته همیشه د پاره قایم وي، او د داسې کولو د پاره دا ضروری ده چې د واده نه مخکې د هغه ټولو خبرو او نښو په باره کې سوچ وکئ. زما مطلب دا دی، د هغه هلک کردار ته وګورئ، او که چېرې هغه هلک صرف خوب خوښی او څه کار نه کوي، نو یقینا چې هغه به واده نه پس هم داسې وي او خپلې ذمهواری به نه پوره کوي. او دا معلومه کوي چې د کوم هلک سره تاسو واده کول غواړئ چې هغه نشه خو نه کوي، ځکه چې په دې خرابو عادتونو باندې ډېرې پیسې ضایع کیږي. هغه پیسې کمی چې به راتلونکي وخت کې ستاسو بچو د پاره پکارېږي، او نشې سره په رویه کې هم بدلون راتلی شي، او کېدای شي هغه سړی واده نه پس په تاسو ظلم شروع کړي. نو خو په غور سره په دې ټولو خبرو باندې سوچ وکړئ. که چېرې هغه سړی تاسو ته ووایي چې نشه یې پرېښودې ده، نو بیا دا معلومه کړئ چې آیا هغه واقعي تاسو ته رښتیا وایي، او د هغه د خرابو عادتونو معلومولو دپاره تاسو له دا نه دي پکار چې ورسره واده وکړي. او بیا دا معلوم کړئ، ما اکثر کتلی دي چې ډېرو ښځو هم داسې کړي دي او د دې انجام ښه نه وي. نو راځئ چې صرف د خرابو خوبو په باره کې خبرې ونه کړو، بلکې د ښو خوبو په باره کې هم خبرې وکړو. که چېرې زه په یو سړی کې د ټولو نه خاص او ښه خوبی غواړم، نو هغه به درته زه په یو ټکی کې بیان کړم، صداقت. که چېرې یو کس صادق وي، نو بیا به هغه هیڅکله هم خپلې ښې خوبۍ نه پرېږدي، یعنی خپل ښه عادتونه به نه پرېږدي. مثال په طور، که چېرې یو صادق سړی په دې ازمیښت کې راګیر شي چې غلا وکړي، نو هغه به کله هم داسې ونه کړي، ځکه چې هغه ته پته وي چې داسې کول غلط دي. نو چې کله یو صادق سړی واده وکړي، نو کېدای شي چې هغه په دې ازمیښت کې راګیر شي چې نورو ښځو ته وګوري، نو بیا به هغه خپل مخ بل طرف ته اړوي. نو دغه شان به خپلې ښځې سره وفادار وي. هغه به د پیسو په باره کې خپلې ښځې ته دروغ نه وایي. هغه به همیشه خپلې وعدې پوره کوي، او تر مرګه پورې به خپلې ښځې سره مینه کوي. نو صادقان سړی موندل خو ګران کار دی، خو زما خویندو د خپل واده دپاره تر هغې پورې انتظار وکړئ تر څو چې صادق سړی ملونه شي. او کله چې تاسو داسې وکئ، نو ډېرې به خوشحاله یئ. دې سره به تاسو د ډېرو تکلیفونو او فکرونو نه بچ پاتې شئ. زه درته اوس یو څو خبرې کوم، او تاسو خامخا په دې سوچ وکئ. دا ممکنه ده چې یو ښه سړی پیدا کئ او ورسره واده وکئ، خو کېدای شي هغه ستاسو دپاره ښه نه وي. کېدای شي هغه ښایسته وي او د ډېرو ښو خوبو مالک وي، خو کېدای شي چې د هغه ځینې داسې کارونه خوښ وي کوم چې ستاسو نه وي خوښ. نو بیا داسې سړی سره واده کول به ستاسو دپاره ښه نه وي. او ما تر هغې پورې انتظار وکړو تر څو چې راته داسې ښځه نه وه میلو شوې چې زما او د هغې سوچونه او خیالونه یو وي. او د ټولو نه خاص خبره دا وه چې لکه زما په شان هغه هم الله پاک سره مینه کوي. زه اوس هغه خویندو ته هم یو څو خبرې کوم. د چا واده چې د مور پلار په مرضۍ باندې کیږي، نو زه داسې ښځو دپاره د ټولو نه ښه نصیحت دا ورکولی شم چې د الله پاک نه د یوې ښې فیصلې دپاره دعا غواړئ. او هرې ښځې له داسې کول پکار دي که هغه د مور پلار په مرضۍ واده کوي او یا په خپله مرضۍ، ځکه چې الله پاک هغې سره مینه کوي او هغه ته معلومه ده چې هغې دپاره څوک ښه دي. که چېرې ستاسو مور پلار یو داسې هلک سره ستاسو واده کول غواړي د چا په هکله چې تاسو شکمن یی او په زړه کې مو څه سوالونه وي، نو خامخا خپل مور پلار ته د دې په باره کې ووایئ. او چې کله ورته تاسو د دې په باره کې وایئ، نو ډېر په ادب او احترام سره دا کار وکړئ. خو که چېرې تاسو خپل مور پلار ته نشئ ویلې او د دې د ویلو په وجه تاسو ته مسله راپېښېږي، نو بیا چې کلام مقدس فرمایي هغه شان وکئ. خپل فکرونه او سوچونه خدای پاک له ورکئ، ځکه چې هغه ته د هر څه پته ده او هغه ستاسو پناهګاه دی. فرض کوي اوس تاسو زما دا خبرې اورئ او ستاسو واده شوی دی، او تاسو سوچ کوئ مونږ ډېر پیمانه یو چې زمونږ واده شوی دی او ما ته پته ده چې دا زمونږ یو لویه غلطي وه. نو زه تاسو ته دا تسلي درکوم، الله پاک غواړي چې په غلطو کې هم زمونږ مدد وکړي. الله پاک هیڅکله هم په هغه کارونو نه حیرانیږي کوم چې مونږ کړی وي، ځکه چې مونږ خپل ځان دومره ښه نه پیژنو لکه څومره چې هغه مونږ ښه پیژني. دا سوچ مه کوئ چې الله پاک په اسمان کې ناست دی او وایي وګوره د هغې سوکل ما ته پته نشته چې اوس په دنیا کې هغې سره سوکم. نه، الله پاک داسې نه دی. هغه ته د هر څه پته ده. هغه کله هم ستاسو په حالاتو ځان نه ناغرضه کوي. هغه دا طاقت لري چې ستاسو خراب حالات په ښو حالاتو کې بدل کړي. که هر څه وشي خو ستاسو دپاره د الله پاک مینه کله هم نه بدلیږي. هغه تاسو سره ډیره مینه کوي او هغه همیشه ستاسو دپاره ښه غواړي.
ندیمه ډیره مننه، تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړې. زه ستاسو ته د خپل ژوند په باره کې یو څو خبرې ترې کول غواړم. کله چې ما واده کولو، نو دا زما دپاره یو ډیر ګران وخت و. ما به همیشه دا دعا کوله چې الله پاک زما په ژوند کې یو نیک سړی راولي چې زما مور پلار هغه سره زما واده وکړي. نو دغه شان خدای پاک زما دوا قبوله کړه او زما مور پلار یو داسې سړی سره زما واده وکړو چا چې الله تعالی سره ډیره مینه کوله او هغه زما خاوند جوړ شو او زه اوس ډیره خوشحاله یم. زما ملګرو یاد ساتئ، الله پاک تاسو سره ډیره مینه کوي. نو هغه ته خامخا د یو ښه خاوند لپاره سوال کوئ او خپل دا فیصله د الله پاک لاسونو ته وسپارئ. نو هغه به ستاسو ژوند دپاره یو ښه فیصله وکړي، ځکه چې هغه ډیر حکمت والا دی. که ستاسو په ذهن کې داسې څه موضوع وي د کومې په باره کې چې تاسو خبرې اورېدل غواړئ، نو خامخا د هغې په باره کې مونږ ته ووایئ. مونږ به ضرور د هغې په هکله تاسو له مشورې درکوو.
ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله کې تاسو دا پروګرام اورئ. په تیره شوې هفته کې موږ د ربکی په باره کې خبرې کړې وې او د هغې کیسه په کلام مقدس کې لیکلې ده. موږ د زده کړو چې هغه یو ځوانه او ایماندار ښځه وه او د یو ښه کردار مالک وه. او هغې دا فیصله وکړه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د زوی حضرت اسحاق علیه السلام ښځه جوړه شي. نو نن به موږ اورو چې ردې نیکې ښځې نه یو څو غلطۍ مو شوې. زما یقین دی چې تاسو به د هغې د کیسې نه ډیر څه زده کوئ.
په تیره شوې هفته کې موږ اوریدلو چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل یو ادباري نوکر اولیګلو چې دا هغه د زوی اسحاق د پاره ښځه وګوري. حضرت ابراهیم علیه السلام په خدای پاک باندې ایمان لرلو چې هغه به د صحیح ښځې په خوښولو کې دا هغه د نوکر مدد کوي. نوکر هم په دې طریقه د خپل ایمان او د وفادارۍ ښکار نوکه چې هغه د الله پاک نه دوا غوښته. نو کله چې هغه کورنۍ د نوکر کیسه واورېده، نو هغه هم دا ایمان ساتلو چې دا د الله پاک مرضی ده. او ربکی یوې ځوانې ښایسته محنتي مېلمستیا کوونکې جینۍ هم دا ایمان لرلو چې دا د الله پاک فیصله ده چې هغه د یو داسې ناشنا سړي سره واده وکړي چې کلم نه دی لیدلې او حضرت اسحاق علیه السلام هم دا ایمان لرلو چې دا خزه د الله پاک د طرف نه داغه د پاره غوړ کړی شی و.
نن موږ وریدل چې د یو ښه خاوند موندلو د پاره دعا کول ډیر ضروری وي او په الله تعالی باندې دا یقین ساتل ضروری دي چې هغه په دې ټولو حالاتو کې زموږ مدد کوي. ما ته پته نشته چې ربکی به د یو ښه خاوند د پاره دعا کړي او کنه، کې دې شي چې هغه کړي او هغه د یوې خاص وادي عیسی جوړه شوه کومه چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام سره کړې وه، چې هغه به د ډیرو قومونو پلار جوړ شي او د هغه اولاد به د شګو نم زیات وي، لکه څنګه چې موږ په تیره شوې هفته کې دا کیسه د یو خوشحالۍ سره ختمه کړې وه. موږ اورېدلي وو چې ربکی ته یو ښه خاوند میلو شو. حضرت اسحاق علیه السلام د ربکی سره ډیره زیاته مینه کوله او هغه ته یو ښه ښځه میلو شوه.
زما یقین دی چې حضرت اسحاق علیه السلام ته به ډیر ځلا خپل پلار د الله تعالی د وادی په باره کې ویلي. نو سغل په دې باندې یقین کول ګرانو، ځکه چې دا غي د واده شل کال شوی او اولاد روسي بچینو. د پیدایښت د کتاب په 15 باب او 21 آیات کې مونږ لولو، اسحاق مالک خدای ته د خپل خزي د پاره سوال وکړو، ځکه چې هغه شنډه وا. مالک خدای د هغه आवाज ورېدو او ربکا امیدواره شوه دا غي جوړه بچی پیدا کې دن کیو. کتاب مقدس کې ویلې شوی دی د پیدا کې دوه نمخ کې دا ماشومان د مور په خېټه کې پزت شول او دې سره به یقینا چرپ کا پریشان شي وا.
نریب کې یو ډیر د اخیارتیا کار وکړو. په دې کیسه کې ویلې شوی دی هغه د مالک خدای نه ته پوسوکو، ما سره داسې ولی کیږي؟ مالک خدای هغه ته ویل، ستا په خېټه کې دوه کومونه دي، ستا نه دوه پیدا کیدونکي کومونه به د یو بل خلاف وي، یو به د بل نه طاقت ور وي، مشر به د کشر خدمت کوي. الله تعالی د دې دوه ماشومانو په باره کې هغې ته څومره د حیرانتیا خبره وکړه. زه حیران یم چې هغې به دې په حق لبانې څه سوچ کولو.
د هغې د بچو د پیدا کېدو وخت راغو او د هغې جوړه زامن پیدا شول. هغه مشر د رنګ سرو او د هغه سرمن د ببرې چوغې په شان وه، نو د هغه نوم یې عیسو کېښودو. تاسو چېرته داسې نومونو په حق له سوچ کړی دی؟ هغه دویم د عیسو پونده ټینګه نیولې وه، نو د هغه نوم یعقوب شو. نو کله چې عیسو او یعقوب لوی شول، نو اسحاق د عیسو سره مینه کوله او د ربکی یعقوب خوښو. زما په خیال اوس د خوښې خبره راغه، خپلو بچو سره د ښه تعلق ساتلو دپاره دا یوه ښه طریقه نه ده. خو هم داسې وشوه،
عیسو یو تکړه ښکاري جوړ شو، خو یعقوب به د کور نه بهر نه وتو او موږ ته پته ده چې د هغه به اخلی پخلی ډیر خوښو، ځکه چې عیسو یو ورځ د ښکار نه کور ته ستړی راغو. نو هغه ته پته ولګېده چې یعقوب د کور خو خوروا پخ کړې ده. نو هغه ته نه یو پیاله وغوښته. نو یعقوب د موکې په لټون کې و او ورته وویل چې هغه به په بدل کې یعقوب له خپل د مشرۍ حقونه ورکوي. عیسو مشر زوی و، نو په دې وجه به هغه ته د پلار برکتونه میلاوېدل، خو هغه ډیر زیات وږی و، نو ځکه هغه خپل د مشرۍ حقونو ورکولو دپاره تیار شو.
ډیر کلونه پس کله چې اسحاق بوډاو او نظرې هم نه لګېدو، نو هغه غوښتل چې خپل مشر زوی له خپل برکت ورکي. نو ربکی دا خبرې واورېدې، هغه د یعقوب خوا ته لاړه او ورته وویل چې خپل پلار له دوکه ورکي او د ځان نه عیسو جوړ کړي او د هغه خوا ته لاړ شي. او هغې ته معلومه وه چې د حضرت اسحاق دپاره دا د الله پاک منصوبه وه چې دا برکت حاصل کړي، خو د دوکې په وجه د دواړو رونو ترمنځ ډیر نفرت او تریخوالی پیدا شو. نو اخیر یعقوب هلته نه وتښتېدو، ځکه چې عیسو د هغه د وجلو منصوبه جوړه کړې وه.
نو اوس امریب کې یو ځل بیا د دوکې نه کار واغستو. هغه اسحاق علیه السلام له لاړه او ورته وویل، زه د عیسو د بل ملک د ښځو په وجه په خپل جون کې تنګه یم، که یعقوب هم د دې ملک د هتی د ښځو نه د یوې هتی ښځې سره واده وکړو، نو زما د پاره خو به مرګ ښه وي. نو اسحاق یعقوب را وغوښتو، برکت یې ورکو او هغې د خپل ماما لابین کره ولېږلو چې د هغه لور سره واده وکړي. نو کله چې یعقوب هلته ورسېدو، نو هغه د راحل سره میلو شو، د چا په باره کې چې په کلام مقدس کې ویلې شوي دي. راحل د بدن نه ښکلې وه، یعقوب د راحل سره مینه کوله. نو ځکه هغه وویل، زه به ستا د کشرې لور راحل د پاره ستا 5 کاله خدمت کوم. نو وخت رالو، د واده ډوډۍ تیاره شوه، او چې کله تیاره وه نو لابن لیا بوتلا خپله مشره لور چې د یعقوب ښځه شي.
چې کله سهار شو نو یعقوب لابن ته وویل، دا تا زما سره څه کړي دي؟ ما خو د راحل دپاره خدمت کړی دی، تا زه ولې دوکه کم؟ لابن جواب ورکو، دلته دا رواج نه دی چې کشره لور دې د مشرې نه مخکې واده شي. واه، هغه وکاله د دې دوکې دپاره منصوبه جوړوله، نو اوس یعقوب له نورو وکاله د راحل سره د واده کولو دپاره د خپل ماما خدمت کولو.
د دوکې په بدل کې به دوکه میلاویږي. مونږ وینو چې دوکه څومره زر زر زیاتیږي، لکه څنګه چې ریبکې خپلو بچو ته دوکه وښودله، نو داسې کول نه دي پکار. لکه څنګه چې مونږ لږ صحت مخکې واورېدل، که چېرې تاسو د یو ښه خاوند په لټون کې یئ، نو دا خبره یقیني کوي چې هغه یو داسې کس وي چې تاسو پې یقین کولی شئ، چې هغه داسې کس نه وي چې تاسو له دوکه درکړي. تاسو د هغه مور سره ملاقات کولی شئ او دا معلومولی شئ چې هغه څنګه ښځه ده.
په دې ټوله کیسه کې ماته یو لوی سبق ښکاري، او هغه دا چې په الله تعالی باندې یقین ساتل او خپل حالات هغه ته سپارل، په ځای د دې چې موږ خپل سوچ او طاقت سره د حالاتو ښه کولو کوشش کوو. ریبکې له په کار وو چې هغې خپل تیر شوي وخت ته کتلی وو او د خپل ایمان په باره کې سوچ کړی وو، او دا یې رایاد کړی وو چې الله تعالی څنګه د هغې دپاره د هر څه بندوبست وکړو. موږ له کلم چاته دوکه ښودل نه دي پکار، او نه دوکې ته خویل پکار دي. الله تعالی هغه ټول کارونه کوي د کومو چې هغه موږ دپاره منصوبه جوړه کړي. الله تعالی همیشه زمونږه او زمونږ د کورنۍ او زمونږ د واده دپاره ښه غواړي، نو دا هغه نه مدد دپاره دعا غواړي. که ستاسو حالات هر څنګه وي،
نو راځئ چې اوس د الله پاک نه د مدد دپاره دعا غواړو. خوږه خدایا، موږ ستا شکر کوو چې ته همیشه زمونږ دپاره ښه غواړې. تا مونږ پیدا کړی یو، ته مونږ سره مینه کې، او ته زمونږ د تعلقاتو او رشتو خیال ساتې. زمونږ مدد وکړه چې صرف په تا باندې یقین او ایمان وساتو، او صرف په تا بروسه وساتو، او صرف په تا توکل وکړو. زمونږ مدد وکړه چې همیشه د هر یو کار دپاره ستانه مرسته او مدد غواړو، او خپل ټول حالات تا ته وسپارو. دا ټوله دعا د عیسی علیه السلام په وسیله باندې غواړم. آمین،
آمین. دا سنوې امید پروګرامونو سلسله کې دا پروګرام اورئ. زما ملګرو، که چېرې تاسو زما په شان یئ، نو کېدای شي چې تاسو په دې حیران یئ چې الله پاک اوس هم د خپلو خلکو لارښودنه او رهنمایي کوي، لکه څنګه چې کتاب مقدس کې د پخوانو خلکو رهنمایي کړې ده. بعضې وخت زه سوچ کوم چې هغه ولې ما سره خبرې نه کوي، یا هغه ولې زما د ژوند د حالات نه بدلی، او زما ژوند د هغه خلکو په شان نه جوړی. د چا په حق له چې مونږ په کلام مقدس کې خبرې وکي، خو هغه زما او ستاسو په ژوند کې مختلفې طریقې سره کار کوي. هغه مونږ سره مینه کوي او همیشه زموږ لارښودنه کوي.
زما ملګرو، که تاسو هر چرته یئ، خدای پاک تاسو سره دی. که تاسو په خفګان کې یئ او که په خوشحالۍ کې، په رڼا کې یئ یا په تیاره کې، خدای پاک تاسو سره دی. هغه تاسو له تسلی درکول غواړي.
تاسو چرته داسې محسوس کړي دي چې تاسو د تیارو په وادۍ کې روان یئ؟ نو الله تعالی هلته هم ستاسو مل دی، او هغه ستاسو د ټولو تکلیفونو نه خبر دی.
بعضې وخت کله چې مونږ یوازې یو، نو مونږ محسوسو چې ګینې مونږ د تیارو په وادۍ کې یو، چرته کې چې مونږ بالکل یوازې یو، هیڅ څوک هم نه وي، او نه مو د ژوند څوک ملګری وي، او دې سره مونږ ډېر خفه یو.
کتاب مقدس مونږ ته فرمایي، که چېرې مونږ د الله پاک اولاد یو، نو مونږ به چرې په ژوند کې د ملګري کمی نه محسوسو، ځکه چې الله تعالی همیشه مونږ سره دی، او هغه د خپلو خلکو لارښودنه کوي، لکه څنګه چې اوس مونږ فورېدل.
اوس زمونږ مخې ته یوه لویه فیصله ده، کومه چې مونږ په خپل ژوند کې کول پکار دي، او دا د واده کولو فیصله نه ده، بلکې دا د الله تعالی په کورنۍ کې د شاملېدو فیصله ده.
نو تاسو هم نن دا فیصله کړې ده؟ تاسو ته د هغه ټولو فایدو پته ولګېده کمې چې د الله تعالی د قبلولو نه پس مونږ ته ملاویږي؟
تاسو د نن نه الله تعالی سره د تل دپاره ژوند تیرولی شئ. ستاسو د ګناهونو کفاره ورکړې شوې ده، پس تاسو صرف حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې قبول کړئ. زما ملګرو، هغه ته داسې ووایئ چې ته زموږ د ژوند مالک او خالق یې. تاسو به داسې نه کوئ سو. زما یقین دی چې تاسو به نن موږ سره دعا کړې وي، او که چیرې تاسو دوا نه وی کړی نو هم اوس تاسو د الله تعالی نه دعا وغواړئ.
او زمونږ یقین دی چې تاسو په راتلونکي هفته کې زمونږ دا پروګرام اورئ.
زما ملګرو، مونږ بالکل نه غواړو چې راتلونکي هفته ستاسو نه بغیر تیر کړو.
په راتلونکي هفته کې به مونږ تاسو ته د خرابو تعلقاتو په حق وایو، نو خامخا دا پروګرام واورئ. دې سره به ستاسو د واده ژوند د خوشحالۍ نه ډک شي او ستاسو ژوند به بد شي.
نو په راتلونکي هفته کې به نوي امید پروګرامونو سلسله کې یو ځل بیا ملاویږو. اوس مونږ له اجازه راکړئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
زما ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی او مونږه دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ. ستاسو په زړونو کې څه هم سوال وي تاسو مونږ ته ووایئ، مونږ به تاسو له داغې جواب درکو، ځکه چې سوال جواب سره به خبرې اترې نورې مخکې شي او زموږ ملګرتیا به نوره مضبوطه شي. نو زموږ د ټیلیفون نمبر ولیکئ: 001 5 9 4 5 1 0 1 0 4. او دین علاوه کچر تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو دا ډیره خبره ده، او که سہولت نوی نو زب تاسو ته ویم چې تاسو چرته نت کیفې ته لاړ شي او خامخا زموږ د ویب سایت وګورئ او موږ ته ایمیل هم راولېږئ. دې سره زموږ ډیره حوصله افزای کیږي. او دا یاد ساتئ، تاسو خپل روحاني ودې لپاره موږ نه هر قسمه تاسو کولای شئ. دا به زموږ لپاره د خوشحالۍ خبرې چې موږ تاسو له جواب درکو. نو اوس زموږ د ویب سایت پتا ځان سره ولیکئ. زبرورو دا ویم www.pashtoradio.org. او هم دغه شان زموږ د ایمیل پتا ځان سره ولیکئ، په کومه چې تاسو موږ ته سخت را لېږلې شئ یا څه سوال کولای شئ: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو دا پروګرام واورېدو، خو راځئ چې دې پروګرام په اخیره کې موږ تاسو ته یو ښکلې زبور شریف وړاندې کړو. نو راځئ چې موږ ټول په شریکه دا ښکلې زبور واورو. پنځم زبور شریف: زما خبرې اور راته غوږ شه، اے مالک خدایا غور کوه په شکایت زما، فریاد می واوره مدد وکړه زما، پاک خدایا بادشاہ زه تا ته سوال کوما، سحر کی ته زما آواز اوری، سحر کی زه تا ته درخواست کوما، خپل درخواست ته په وړاندې کیک دمزه، مالک خدایا ستا په تمه انتظار کوما، یو ته هغه پا خدای چې په بدو خوشحالی گینا، نشی اوسیدلی بد کردار خلک تا سره،